افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هر کلای کوم او رچې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرونی کانګرس په یو استمایه غونډه کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژي دفاع وکړه. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 2:19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
د کندهار د درې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کډوالو د تدریجي راتک پر پلان کار پیل کړی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د کندهار د درې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس پای و وسلواله حمله کې وژل شوی دی. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار هغه مال وژل شو چې په تلاشي بوختول. حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دی. د تر اوسه د یادې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. څو ورځې وړاندې هم د دوهمې امنیتي حوزې په سیمه کې درې تنه د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د دغه وزارت وایان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوسټ تقویه کیږي په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوري کیږي.
د فوزارت دغه څرګندونې په داسال کې کوي چې پینتاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارد ډالر ښودلی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په یو پلان کار پیل کړی چې له مخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته راستنه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
پلان دوه برخې لري. بشري یا عاجل مرستې دي چې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
نوموړي همدارنګه وویل د مهالویش د ټاکلو او د رستنېدو د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستاني پلاوی کابل ته راځي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2 میلیون افغان کډوال میشت دي. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس دا اعلان نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره تر خبرو وروسته وکړ. نوموړی چې په جنوبي کوریا کې د 2013 کال د پیونګ چانګ ژمنی اولمپیک لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي، ویلي چې متحده ایالات به ډیر ژر دغه سخت اقتصادي بندیزونه اعلان او تر هغو به د شمالي کوریا منځوي کېدو ته دوام ورکړي څو دغه هیواد د تل لپاره پلا ټومیا او بالستیک توغندوی پروګرامونه بند کړي. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده دغه نوې اقتصادي بندیزونه د پیونګ چانګ لوبو تر نتایجو د مخه ولګول سي. دغه لوبي د فبروري پر 9مه پیلېږي او د دې میاشتې تر وروستیو پورې دوام کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر پاپام کلري د فبروري پر 8مه یعنی سبا د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جې ان سره وګوري. مایک پنس دغه ژمني اولمپیک مراسمو پر مهال د شمالي کوریا له چارواکو سره لیدل نه دی رد کړي او خبريالانو ته ویلي او وګورو چې څه کوي. په یو بل خبر کې راغلی چې د شمالي کوریا د شاوخوا 200 کسانو پلاوی نن پیونګ چانګ اولمپیک لوبو کې د ګډون په هدف له جنوبي کوریا سره له پوځي پولې تیر شو. د جنوبي کوریا چارواکي وایي دا د شمالي کوریا د 280 کسیز پلاوی یوه برخه ده چې د دغه هیواد د سپورت وزیر کیم ایل ګوک یې مشري کوي. شمالي کوریا له وړاندې 46 کسیز پلاوی لیږلی و چې په هغو کې 2 لوبغاړي شامل دي. د سوریه پوځ وایي اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان هوایي حریم څخه په استفادې راکټونه ویشتلي او د دمشق ته څیرمه په یوه لرې پرته سیمه کې یو پوځي هدف په نښه کړی دی. د سوریه دولتي ټلویزیون کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو دا یې د اسرائیل یو نوی یرغل بللی دی. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تر یوې میاشتې په کمه موده کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د پوځ له لورې پر اسرائیلو دوهم تور دی چې لګول کیږي. اسرائیلو د سوریه په 1 کلنې کورنۍ جګړې کې څو ځلې په سوریه کې دننه هوایي حمله کړی دي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې د وسلو هغه مشکوک کاروانونه په نشه کړی چې په سوریه کې د لبنان د حزب الله ځواکونو د تجهیز لپاره لیږدول کېدلې. د نن ورځې برید یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د ملګرو ملتونو د جنگي جنایتو څیړونکو ویلي چې دوی د هغو راپورونو په اړه پلټنه کوي چې دا کېږي په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ملکي وګړو پر وړاندې د کیمیا وسلې بریدونه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پینټاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي څو د امریکا پوځي طاقت ولمنځي. د دې پلان په اړه تر دې وړاندې د فبروري پر شپږمه د واشنگټن پوسټ لخوا راپور ورکړل شوی وو او وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز تایید کړ. ترامپ د جنوري 13 له لوړ پوړو پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال دا وړاندیز کړی دی. واشنگټن پوسټ لیکلي ولسمشر ترامپ غواړي په روان میلادي کال کې یو پراخ پوځي پریډ ترسره شي خو دقیقه نیټه نه دی اعلان شوی. دیموکراتانو دا پلان د شمالي کوریا او چین د رژیمونو لخوا د قدرت شودلو ننداره سره مقایسه کړ. د امریکا متحده ایالات اصولا د پوځي قدرت شودلو ننداره نه مني. د خبرونو پای
خبرنامه له ازادي رادیو او اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون د کانګرس په یو استمای ونډه کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ د ستراتیژۍ دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت هم نوې ستراتیژي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې د بریالیتوب لپاره مهمه بولي.
او دومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې حالات متحده امریکا سره مرسته کوي په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوري کیږي او له منځه ځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د پولیسو په سکتور کې د اصلاحاتو په ترڅ کې نن د کابل د امنیتي حوزو د امیرانو او مرستیالانو د پوستونو لپاره آزموینه واخیسته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې څوک ورسره مرستې نه کوي.
دا درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هېڅ مرسته نه وکړله او ماشومانو او سړو د هېڅ ترتیب نشته.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې مدازل د تعلیم او تربیه د حق موضوع چړلې او د ژوند په شیبو کې به واوري چې ماشومان ته د میندو سندره د هغوی په شخصیت څومره اغیز لري. ازادي رادیو اوري د خبرونه لومړی موضوع اخلو. د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ترامپ ستراتیژي بحث وشو. ځینو سناتورانو د ستراتیژي پر بری شک څرګند کړ خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ستراتیژي دفاع وکړه. دوی په نظر په ستراتیژي کې افغانستان د پوځیانو د وترلو لپاره د محل ویش نه ټاکنه مهم ټکی ګڼل کیږي. اسمت سروان د بحث تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګه دیموکراتو او جمهوری پالو غړو د سه شنبه پر ورځ د پښتنه مطرح کړ چې آیا په افغانستان کې د ډونالد ترامپ ستراتیژي به د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې پر دې جګړې اوس امریکا د کال 15 بلیارډ ډالر لګوي. ولسمشر ترامپ د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي له اوږدو مشورو وروسته اعلان کړه. پر دې ستراتیژۍ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په لومړنۍ استماعي غونډه کې سناتورانو د پینټاګون له چارواکو سره په خبرو کې اندېښنه ښکاره کړه چې هغه به د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نشي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس جمهوری پال سناتور باب کراکر د ترامپ ستراتیژي د اوباما تر هغې شو بلله. ویل چې دا یو زماني قید نه لري، پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ د بس کولو په خاطر فشار راولي او سیمه ایزه همکاري پکې شامل ده. خو د وویل چې د کانګرس غړي غواړي په دې وپوهیږي چې څه وخت به افغانستان دې پړاو ته رسول کیږي چې د لویدیځ او نورو هیوادونو له ملاتړ پرته په خپلو پښو ودرېږي. سناتور کریس کونز وویل فکر کوم چې له افغانستانه د وتلو یو ښکار لار نه ټاکل شوی او زه اندېښنه لرم چې طالبان به دې ته انتظار باسي چې مشکل وزو او په نتیجه کې به زما د عمر تر پایه زموږ پوځیان هلته پاتې وي. جمهوری پال سناتور رن پاول وویل د ترامپ د پلان پر اساس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 تر رسول کیږي، حال دا چې د اوباما حکومت ونتوانید چې په 100,000 سرتیرو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن او د آسیا او پاسیفیک د چارو مرستیال راندل شریفر د نوې ستراتیژۍ دفاع وکړه. ویل چې دا ستراتیژي د اوباما د ستراتیژۍ په شان د کوم ټاکلي مهالویش پر اساس نه ده، بلکې عملی پرمختګ ته پام لري. ښاغلی سولیفن وویل موږ داسې پالیسی لرو چې پرې باوري یو.
The United States is committed to doing our part to reduce tensions.
The America متحده ایالاتونه شمند چې په سیمه کې د ترنګلتیا د کمول لپاره خپل برخرول په داسې توګه تر سره کړی چې د پاکستان پر ځای اندېخنو ته پکې پام شوی وي. خو باید روښانه وایو چې موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي د هر هیواد لخوا د بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ د کارولو مخالف یو. پر وصولو ولاړ نړیوال سیستم کې د ترهګرو کارول ځای نه لري.
سولیفن وویل پاکستان د امریکا د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستې له ځنډېدو سره سره په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو د بندولو لپاره د ټرمپ غوښتنې تا مثبت جواب نه وای. د وویل امریکا به هغه مهال پاکستان ته د مرستو بیرته ورکول پیل کړي چې پاکستان د امریکا غوښتنې عملی کړي. د تاکید وکاو چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي طالبان به بریالي شي او ممکن القاعده ته پناه ورکړي، او بیا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان پر امریکا بریدونه وکړي. نه سولیفن او نه هم شریفر په افغانستان کې د جنگیدونکو یاغیانو د تخمینی شمیر یادونه وکړه، او نه یې په دې باب څه وویل چې څومره یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. دوی د نوې ستراتیژۍ دقیق لګښت هم په ډاګه نه کړ، خو اټکل یې وکړ چې د افغانستان جګړه اوس د امریکا لپاره د کال په 15 میلیارد ډالر تمامی شي.
د غرض د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د روانې جګړې د پیاوړي کېدو لپاره مهمه ده چې افغان ځواکونه ښه مجهز او پر پاکستان هم فشارونه زیات شي. دغه څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیلي ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې د امریکا دفاع وزارت چارواکو پرون د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وویل چې د روان 2013 میلادي کال لپاره د افغانستان جګړې ته 45 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې کړې چې 15 میلیارد د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره بېله شوره. په دې اړه نور حال د اکرم الله اکرم پر پورت کې
وروسته له هغه چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره په روان 2013 میلادي کال کې د هغه هیواد د سنا مجلس د نړیوالو اړیکو کمیټې ته د 15 میلیارد ډالر بودیجې وړاندیز وکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې اقدام اغیز به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل څومره چې افغان ځواکونه تجهیزيږي په هماغه اندازه د تروریزم په وړاندې د خی مبارزې او د لمنځوړلو امکانات هم ډیریږي.
چار څومره د افغانستان وسلوال پوسټ تقویه کیږي په هماغه اندازه باندې د تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوري کیږي. او څومره چې په پاکستان فشار وريږي او یا په هوایي بریدونو کې حالات متحده امریکا سره مرسته کوي په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوري کیږي او لمنځځي.
د هیل پنوم د امریکایي ورسپانې د راپور پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد د سنا مجلس د نړیوالو اړیکو کمیټې ته په روان 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره د 45 میلیارد ډالر بودیجې وړاندیز کړي دي. ورسپانې د آسیا او پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال رندر شریور له قوله ویلي چې د دې پیسو 14 میلیارد به په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو، 15 میلیارد پر افغان ځواکونو، 70 میلیونه په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او پاتې نورې به د لوجستیک په برخو کې ولګول شي. په افغانستان په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د اوس مهال له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره چمتو وي. ولسمشر ټرمپ څو ورځې وړاندې په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې ده هغه به بشپړوي او دا ورتیا پکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وای امریکا د افغانستان د جګړې په برخه کې د نورو برخو په پرتله د افغان ځواکونو تجهیز ته باید ډیر پام واړوي.
کچېر دغه پیسې اقل د نیمایي سرمایه گذاري پنګه شونه زمونږ په داخلي امنیتي ارګانونو باندې وشي، زه فکر کوم دا ډیره ګټه نه یوازې زمونږ حکومت او افغان ملت ته رسیږي، د دې کومک به وشي ناتو سره امریکا سره د وی پزای شي دوی خپل مصرف به ځای لګي یا دوی طرفات ورکی دغه پیسې مونږ ترا کی زمون حکومت دلاره مصرف کی زه فکر کوم د دې ماستر تمام شي.
خاغلی عرفان ویل په تیر ول سکلونو کې امریکا په افغانستان کې ډیر پیسې مصرف کړي خو نتیجې خنوه دی. وای امریکا ته پکار ده چې د افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو تجهیز ته ډیر پام واړوي ځکه په خبرې دا کار د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغیزمن رول لوبولی شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د پراخو اصلاحاتو په ترڅ کې نن د کابل ښار د شپاړس امنیتي حوزو د آمرینو او مرستیالانو د بستونو لپاره د له شاوخوا 400 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې دغه ازموینه په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ یوه برخه ده چې هغه به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. وصل وصال نور تفسیر.
په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو عملی لړۍ د کابل ښار د شپاړسو امنیتي حوزو د امیرینو او اداري مرستیالانو د بستونو لپاره د څه باندې 400 کسانو نه د ازموینې په اخیستلو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د اصلاحاتو دغه عملی لړۍ به ډېر ژر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. خغله برمک وای هغه کسان چې په دغه ازموینه کې بریالي کیږي ورته درې میاشتې وخت ورکول کیږي چې د امنیت په برخه کې خپل وړتیا ثابت کړي.
برنامه امروز مو جزء اونمو اصلاحات اساسي است چې
دی وای زموږ نننې پروګرام د هغو بنسټیزو اصلاحاتو یو برخه ده چې مختل پرې ټینګار کړای دا یوازې تھیوري نه و. نن دا د خپل عملی کار مو د کابل ښار د وزول رهبرۍ نه پیل کړ. کوم کسان چې بریالي کیږي درې میاشتې وخت لري سو ځانونه ثابت کړي چې دوی د کار خلق دي. خاغله برمک وای په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ به لا هر ډول مداخله او فساد نه پاک وي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرینو او اداري مرستیالانو د بستونو لپاره ازموینه په دوو پړاوونو کې په تحریري او تقریري بڼه اخیستل کیږي. په دغه ازموینه کې چې د ګډونوالو شمیر له 400 تنو وړي پکې د کابل ښار د امنیتي حوزو برحال امیرینو او نورو کارکونکو ته هم د ازموینې ورکولو چانس ورکړل شوی چې له دې ډلې به یوازې شپږ دېرش کسان بریالي لنیږي. دا په داسال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په ناسته کې په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و. ولسمشر ژمنه کړې وه چې له دې وروسته به د کورنیو چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو پر اساس نه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د دغې ازموینې یو شمېر ګډونوال وایي ډاډه دي چې د ازموینې بهیر به شفاف او حق به حقدار ته وسپارل شي. له دې ډلې سمونمل محمد نواب وایي
دغه پروسه چې دوی په لاره اچولې چې ما مخکې مې امتحان ورکړې و واقعا شفافه پروسه ده. دې کې نه واسطه شته، نه وسیله شته، نه پکې څوک د مشرانو سیاسیونو دخوا معرفي کېدای شي. هر سړی کوي شي چې لسانس وسي یا ماسټر وسي هغوی کوي چې دلته اشتراک وکړي او په دې برنامه کې امتحان ورکړي.
خو له دې ټولو سره سره د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي تر کومه چې یو قوي مرکزي حکومت رامنځته نه شي او حکومت د خلکو اعتماد خپل نه کړي په داشان طرحو او بدلونونو د هیواد په امنیتي وضعیت کې خواله نه شي راتلی. د ده په خبره اوس هم په کورنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو ارګانونو کې خلک د واسطو پیسو په بدل کې مقرریږي او په کارپوه خلکو ته د کار کولو موقع نه ورکول کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو او رحیم. په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو د وروستو فشارونو په ترڅ کې د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د یو نوي پلان خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلان له مخې به د یو کال په ترڅ کې یو زیات شمېر افغان کډوال په ابرومندانه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای 15 وزارتونه ولس خپلواکي ادارې له نړیوالو همکارانو سره د کډوالو په عالی کمیسون کې په یو پلان کار کوي چې لمخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته استانسي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د چهارشنبه پور از ازادي رادیو ته وویل دغه پلان دوه برخې لري چې وایي د بشري او بیړنۍ مرستو او بل برخه یې د پرختی پروګرامونو ده.
پلان دوه برخې لري، لومړی بشري یا عاجل مرستې دي چې د راستنېدنې پر مهال راستنېدونکو کډوالو سره دغه مرستې ترسره کیږي. انکشافي برنامې دي چې په دغه پلان کې په پام کې نیول شوي، چې په ده کې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپنا مسله ده.
ښاغلی میاخیل وای د مهالویش د ټاکلو او د راستنېدنې د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راځي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2.5 میلیونه افغان کډوال میشت دي، چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې له پخوا رجستر سوي کډوال او 1 لک نوي رجستر سوي کډوال دي چې له تیرو شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په هغه هیواد کې اوسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان کابینې د افغان کډوالو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو زړه نیټه د 2 نورو میاشتو لپاره هم وغځوله. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د اصولو لمخې د کډوالو پر داوطلبانه راتګ توافق لري. مخکې تر دې د جنوري میاشتې 1.5 په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نیټه ټاکل سوې وه. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال وایي د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې لومړۍ نیټه به په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر پیل سي. زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل کله پلان سره سم راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې سي، ممکن هغه کډوال چې په پاکستان کې کاروبار لري هم په خپل خوخه خپل هیواد استانه سي.
کډوال ته موږ دغه زمینی برابرې کو، امید دی چې کافی اندازه کډوال په داوطلبه توګه خپل وطن ته تلو ته آماده دي. یو برخه کډوال بیا دا دي چې هغوی دلته کاروبارونه لري، سرمایه لري، نو هغوی به اوضاع ساري او که موږ ته داسې زمینې برابرې کړو چې هغوی تشویق کړو چې ستاسو سرمایه به هم په مصونه توګه خپل هیواد ته لاړې شي او هلته هم ورته داسې یو زمینه برابره شي چې دوی لا ډېره هغه د خپل سرمایهونه استفاده وکړي، نو ممکن چې هغوی هم تشویق شي.
ښاغلی شمسوای په خوښه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدنې اراده پیاوړې سوې او د نوموړي په خبره ممکن د تیر میلادي کال په پرتله روان کال په بیرته ستنېدنه کې د پام وړ زیاتوالی راسي. د یو شمېر افغان چارواکو په خبره پاکستاني لوري ته له خپل هیواد د افغان کډوالو ایستلو مسله په افغان حکومت د سیاسي فشار په توګه کارولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده مخکې کابل کې وی غونډې ته وویل افغانستان تر هغه مهاله بشپړ نه دی تر کومه چې کډوالي خپل هیواد ته نوي راستانه سوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستان کډوال بیا شکایت کوي چې د 2 میاشتې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي چې له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیکا چارواکي هم د کډوالو دغه ستونزې مني، خو وایي چې 2 میاشتې مخکې دغو کډوالو ته لیږدیدونکې مرستې په غزنی کې وسلوالو طالبانو وګرځولې چې له هغه وروسته مرستندویه ادارې مرستو ته زړه نه کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پرې راپورټ لري.
د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمیر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له 2 میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډېرو سیمو په پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه ورته د اړتیا په اندازه لرګي ورکړل شوي او له 2 میاشتو د خوراکي توکو مرسته هم پرې بند شوې ده. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د رحمت شاه په نوم وزیرستاني کډوال ازادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیکه وویل چې دا څلور 15 میاشتې ورسره مرستې نه دي شوي.
موږ سره دا 3-4-5 میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هېڅ مرسته نه وکړله. او ماشومانو او سړو د هېڅ شي ترتیب نشته، او د غالې د وقار هر څه شي ترتیب ختم کړی دی. یوه نیمه میاشت مخکې یې لرګي وړي وي، او دا لرګي چاته ورکول یو مانو او چاته یې 3000 روپۍ ورکولې. او چې پښتنه مې وکړله چې دا 1000 روپۍ تو سره غلې وې، او د دغه په مقابله کې توسته یې 3000 روپۍ درکړلې او یو مانې لرګي خالي درکول.
د پکتیکا په برمل کې یو بل تن کډوال هم ورته ستونزه یادوي او وایي
تر علي مې نوم دی سیمیز در په تکلیف یې سوړه دی، نه خیمیر درې میشای نه سینا غلار درې می.
د اسمت الله په نوم د شوال اوسیدونکو چې په برمل کې کډوال دی وایي دوی ته د 2 میاشتې نه غله راغلي او نه نورې مرستې ورسره شوې دي او په لامل هم نه پوهیږي.
نه دوړه راغلې دو، نه بل سامان در غلای دای سوړه دای میر دغه غای متاثرینی شمالي وزیرستان میشته نه سامان دینار وری دواجه چې څه دو.
بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي په بیرمل کې میشت وزیرستانیو کډوالو سره مرسته کیږي او ښه بیلګه یې هغوی ته د ژمنیو مرستو په لړ کې د زرګونو خیمو، زرګونو کمپلو او د زرګونو پټوګانو تر څنګ د سوانګ لرګي ول چې په دې وروستیو کې هغوی ته ویشل شوي دي. الیاس وحدت زیاتوي کډوالو سره د خوراکي توکو د مرستو په باب د وزیرستانیو کډوالو په شان ځایي اداره هم راضي نه ده. نوموړي یې لامل دا وښود چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، ګاډي یې خوشې کړل خو خوراکي توکي یې دوی ته ور نه کړل. نو له همدې کبله مرستندوی ادارو خپلې مرستې وځنډولې. د پکتیکا والي ویل
خو ښه 15 کورنۍ دي او په څه شکل دوی سره مرستې کیږي. د ځنډیدلو مرستو لپاره موږ د مربوطه ادارو سره په تماس یو، هر څومره زر چې کېدلی شي
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ته هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې یو شمېر کړي خپلو سیمو ته بیرته ستنی شوي، خو لا هم د پاکستان د پوځ لخوا خپلو سیمو ته د وزیرستانیو کډوالو بشپړې ستنېدنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستونزو په باب مو واورېدل. او اوس به اسمه څروان ته خوښ شو چې فیسبوک څه ډول بدلون راوستی.
وروسته له دې چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغییرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویبپاڼه کې تر پخوا لږ وخت تېروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تېرولو اندازه په سلو کې 15 کړې. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 50 میلیون ساعته لږ لیدل کېږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تېروي، نتیجې تر توقع ښې دي. د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کاروونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز ویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتلبه هغو پوسټونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې د غرض ویلي چې رسمي او خبری مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډیری پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم، زه محمد داس سلیمان خیل غزنی خبره کوم. اول د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټولو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه ولی په غزنی کې د کلینیک دی چې دا زنانه ورسی یو دانه واکسین ورکوي، نورې نه ګولۍ ورکوي نه سی ورکوي. دا ټول کلینیکان دي په دا کندهار کې موږ ورکړو. وادرې د کلینیک کې هم ګولۍ ورکولې، هم هر شی ورکول دي، څه یو بل شی دلته سی ورسی کټ یو واکسین کنیانو زنانه ته ورکړي، نور شی نه ورکوي. ازادۍ راډیو کې مننه کوم چې دا دما پیام نه شریکي. وسلام.
ہلو السلام علیکم، محمد راډیو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. حالی ما د کونړ نه خبرې کوم. د غلطه د پولیو یو نوی ویروس چې ماشوم باندې خور شوی دی او سب شوی دی، ولې د پولیو کارکونکي دغه رپورټ نه ورکوي؟ دغه پیښه د ناړې ولسوالۍ د دوکلام په کلي کې پیښه شوې ده. السلام.
الو السلام علیکم، د زبې د خدمت د رحیل هم سره کولی شي د کندهار مالوینو ته سپیشل کیسه د مالوینو په اکل باندې تای د وزارت مالوینو د وزارت څخه د معلوماتو کې د تنخواه ولې پر وخت نور کول کیدو کوم ډېر مشکلات کې څوک وسترګو نه ویني، څوک لاسونه نه، څوک پښې نه لري، څوک یې مشکلات نه اوري.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. داد آزادی راڈیو دریز نہ دے. دا هو ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي خو تل د شکایتونو په بڼه وي. هیله ده چې د مهمو موضوعاتو چې راپورونه د ازادي راډیو له لارې اکثرا اوري په دې اړه هم لنډ نظر سره شریک کړئ. موږ هرو مرو درته خبرو د افغانستان پر مختلفو مهمو موضوعاتو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې مو د تعلیم او تربیې د حق موضوع څېړلې او د ژوند په شیبو کې مو هم دا موضوع څېړلې چې ماشومانو ته د میندو سندرې د ماشومانو پر شخصیت څومره اغیز لرلی شي. خو مخکې له دې چې د دواړو نیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کندهار د درې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یوه وسلواله حمله کې نن وژل شوي دي. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار هغه مال وژل شول چې په تلاشۍ بوخت ول. حمله کوونکي له سیمې څخه تښتېدلي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وای د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې پینتاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارد ډالر ښودلی دی. د افغانستان د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای پر یو پلان کار پیل کړی چې لمخې به افغان کډوال په تدریجي ډول له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته راستنه سي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د محلویش د ټاکلو او د راستنیدو د منظم بهیر پر لارو چارو د خبرو لپاره روانه میلادي میاشت او پاکستاني پلاوی کابل ته راځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به پر راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس د اعلان نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره تر خبرو وروسته وکړ. د شمالي کوریا د شاوخوا 200 کسانو پلاوی نن په پیونګچانګ اولمپیک لوبو کې د ګډون په هدف له جنوبي کوریا سره له پوځي پولې تیر شو. د سوریه پوز وای اسرائیلی جنگی الوتکو د لبنان هوایی حریم څخه په استفاده راکټونه وشتلې او د مشق ته څیرمه په یو لري پرتا سیمه کې یو پوځي هدف په نشه کړی دی. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له پینتاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي سو د امریکا پوځي طاقت ولمانځي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق یوې بولی خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه هم خپل سلامونه ونی کې هلي د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کابریدونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومانو له اساسي او بشري حقوقو نه شمیرل کیږي او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه، ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادۍ اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده، بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپله ټولنه کې ولرو، ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند لورتیا د کچې سره، یعنی په هر څومره چیز مونږ خوونه او روزنه معیاري وي په یو ټولنه کې، په هغه همغه اساس هغه ټولنه ډیر زیات پیشرفت او پیشرفت کوي سي په خپل ټول چارو کې. د یان د هغه ټولنې هغه افراد د ژوند په ټول چارو کې کوي سي چې پیشرفت ولري، او برعکس که زمونږ روزنه او خوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعې په همغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې لنیکه مرغه ډیر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډیری ماشومان کوي سي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې تر څنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډیر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوی په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي، چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډیره مننه ګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم لبنده منغه، چې لدی اته د 10% نه په اکثریت انجینری دي. یعنی اوس هم په عموم توګه باندې ماشومان ډیر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجینری لدی حق نه په غټه کچه باندې یا په ډیره کچه باندې محروم دي.
ګروال صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمیر ماشومان ښوونځي ته لاسرسی نه لري. ماشومان ته د ښوونځي نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفی تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شک بے سوادی په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواخ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواخ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بدرویه باندې رفتار کوي، هغه هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوی ول په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځته راوړي، چې هغه د دوی د نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زکوای سم وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغونه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی پراتلونکي باندې ډیر منفي اغیز لري، او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیز دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي، لکه څنګه چې موږ یو سروي کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشوم سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا د 1500 ماشومانونه و 500 داسې ماشومان وو چې هغه نظامی صفوفو چې هغوی په نظامی صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، ولس فساد د مشکل اساس اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوی ولو، 40% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوی ولو، او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو. نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه معذف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو لخوا مثلث شوی وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق د شری
پهنه
آزادی
رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډیر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي، هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوی دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانی تا او یا روزانی تا او یا هم خونزوی تا دتلالو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلات دی، چی اکثریت ماشومان ده اقتصادی مشکلاتو پا اساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دی چی کارو کری، یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای ده دوی فامیلونا نسی کوای ده دوی خوانه او روزانه حمایت کری، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي، چې دا اکثریت د دې سبب کیږي چې دوی ونسی کوای چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومانو په اړه څه ویل شوی دی؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې که موږ اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لیسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق مساعد کړي، او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمینه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نڅلوښتمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنی هیڅوک نسي کوای چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي، او د هغې په ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس ووایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون څلور پنځوسمه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی دا چې باید فامیلونه تر دې حده حمایت سي چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلی دی چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیې معیارونه څه دي که په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
ماشومانو د سالمې تربیې معیارو په حق لکه مونږ وایو، چې سالمه تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ ته راوړي، یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي، او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري، او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري، او صلح دوسته انسانانو اوسیږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان لبدی لاري نه منې کړي او هغوینه نیک انسانان او داس انسانان منسره وړي چې هغه د ټولنې په درد وخړل سي، هغه ته مونږ کوي چې معیاري تعلیم تربیه وي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره، زه محبوب شاه محبوب یم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي، ل پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غوړي هغه د خپل مور وي، او کو وایو چې لومړنۍ سندری اوري هغه هم د مور لخلي اوري، نو مبالغه به مون نه وکړي. دغه لومړنۍ سندری د ماشومانو لپاره د میندو سندری دي. هر مور د خپل ماشوم د وېد کېدا او یا هم د خوشحالتیا په پارزيني سندری وایي. پرونه ماشومان ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړي کړی ده.
الله لولو لولو ای زما د زړه ارزو، زه دې جار شم د لاسو شللو لولو لولو. مور دې ستایي په نغمو، ټپوي دې په اوګو، نازوي دې په بوسو، درته وایي الله ای زما د زړه ارزو شللو لولو لولو. دا هغه الفاظ دي چې د پښتني ټولنې هر وګړی ورسره آشنایی لري، او کله چې دغه الفاظ اوري حتمی ده چې خپل مور به ورته یادېږي. میندې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منظومې سندرې وایي، او د دغو سندرو د ویلو عمومي سبک یو، مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسون سلیمان لایق وایي چې فولکلوریک معنوي توکي د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوي دي، نو له دې امله د دغو سندرو د رامنځته کېدا ټاکلی تاریخ نشو په نښه کولی.
یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا شي، یا وځورول شي، یا ژوبل شي، هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي، او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې کوي، دلاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله مې یو لور درلوده، وزن یې روح ښاده یې بې تحصیل وکړ او ژورنالیزم معلمه شوه، خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه، ډېر یو ټیپیک طفل و. ته نیمو شپو به یې ژړل، او مور یې البته هغې ته للو نه ویله، په اصطلاح فکر یې کوو چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی، ښایي د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې هم نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې للو للونه متاثره کیږي، دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسو اطفال لیدلي، دوی له دې ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېره علاقه لري، حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن، د یو ریتم، د یو نظم په چوکاټ کې. په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهمه له پلار مور سره نه شي کولی، دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره للو د هغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنې د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي، یو خپلوي یګنا وختي احساسي دغه تر تاثیر لاندې راځي. ما په خپل فامیل کې او دغسې د پلار او د خوندو په کورنیو کې لیدلی دي چې للو عملا د طفل د رواني تسکین دپاره، او له رنګې نه، د رنګې په کلمه خو پوهېږې، رنګې چې هلک داسې وران شي چې یعنې تصمیم ونیسي چې زاړي به، رنګ اصرار کول په ژړا وته وای نو د دې رنګ د پاره وزنی دوام د لالو ده.
نوموړی وایي چې د ماشوم لپاره د میندو سندرې یوازې په پښتو ژبه کې نه دي موجودې، بلکې د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه بشري تجربه موجوده او کامیابه ده.
بشري کتلې ټولې تاسو ولاړ سئ د لاتین امریکې نه ونیسئ تر اسمبلیا تر دې چې په هر ځای کې داسې یو شی اطفالو ته سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو. نوم ورته ښایي د للو دې خلکو په کوم کانفرنس کې تجویز نه ده نیولی چې دوی په کوم کانفرنس کې ویلي چې راځي اطفالو دا ته ووایو. کمیونیکیشن راغلی، تیاره راغلې، نو تلیفونونه راغلي، یو بل موږ اوس تچ کولی شو. موږ وینو چې په ټولو جینو کې للو شته. د دې معنا دا ده چې دا انساني تجربه دا ډېره دقیقه، ډېره مثبته، بېلې دې چې یو له بله ارتباس کې په هر ځای کې د دې پرابلم د حل لپاره خلکو دا لاره میندلې چې یو نوه سندرې چې هغه ریتم لري، وزن لري او طفل ته آرامش ورکوي. داسې طفل ته چې لا په ژبه نه پوهېږي او یا پوهېږي، او بیا وروسته چې اطفال لږ لږ شعوري کېږي، ژبه زده کوي، لا هم للو ته محتاج وي. د للو د انتخاب دپاره باید هغه تصنیفونه، هغه آهنګونه، هغه کلمات انتخاب شي چې ښه معنا لري، او اطفال چې کله شعور پیدا کوي نو دا کلمات په ذهن کې تر ځوانۍ پاتې کېږي. د ده په تربیت کې او د ده د شخصیت په مثبت اړخ کې مرسته وسره.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالناصر باهر بیا د اللهو او للو للو د کلمې د ریښې په اړه وایي.
اصل کلمې للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله.
د للو للو کلمه اصلا د الله الله کلمې پورې اړیکه پیدا کوي. د دغه کلمې تاریخ شپ افغانستان کې د اسلام د ظهور پورې اړوند ده. په هغه وخت کې دغه کلمه د تسکین لپاره رواج وه، چې میندو به د خپلو ماشومانو د تسکین لپاره وایله. بیا وروسته لنډون پکې راغی او للو للو
للو تبدیل شوه. اصلی کلمات و مرجیش از وقت است.
د کونړ اوسیدونکو احسان الله وایي چې په لرو پرتو سیمو کې میندې ډېری بوختې وي، نو په دې خاطر چې ماشوم یې ژر ویده شي مور یې ورته دغه سندرې وایي.
اولادې زوی یا لورې د خوب ستونزه زده سره ډېری، کله چې دته خوب راشي د مجبور مکړه د ماشوم چې مور یې تر څنګ وي. بدون د مور تر څنګ نه او بدون د مور د اواز نه ته نشي کېدی چې د مطمئنه شي ویده شي. پس د هغې نه زانګو ده، یو زانګو فارسي ژبې ورته ګاز وایي، هغه زانګو کې واچوي، زانګو خوځي او د ده لپاره چې دا ماشوم مطمئن شي چې زما مور ما سره څنګ کې ده، نو بنا ان سندریزې اواز را وباسي دا مور. لکه فرزند د دې ماشوم نوم کشمالی ده، کشمالی ته زانګو زنګۍ ورته وایي چې لولو 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 کشمالی وده ده لکه ګوډه د بانډو. آهسته 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 ماشوم ویده کېږي، او کله چې دی په خوب لاړ مور مطمئنه شوه، د بیا په یو پرده پیا چی بیا نو د غوا خوسي او غوا خو او سبو پسې زی خپل کورنۍ کارونه بشپړوي او زوی مطمئن ودی. زه ته اوسم چې ما باندې مور غږ وکړي زه وده کېږم. په دې سنو سال کې هم زه پریوزم او زما د مور ما سره آواز او خبرې کوي، ما ته خوب راځي او ښایسته مطمئن ودی کې. مور یو بې نهایت نایابه نعمت ده چې دا نه تنها د انسان لپاره بلکې د ټولو زیروح لپاره.
د نوموړې په خبره چې د مور د خولې د الله غږ دومره خوږ او دروند دی چې د مرګ تر آخري شیبې د انسان په یاد پاتې کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سیړنپو نصر الله زورمته وایي چې که چیرې یو ماشوم ته خپل مور او یوه بله پردۍ ښځه د الله سندرې زمزمه کړي، د خپلې مور غږ پرې ډیر تاثیر ناک پرې وځي.
د مور غږ او د بل چا غږ هیڅ کولای شي چې دا مې د مور غږ ده که د بل چا غږ ده. کله چې مور غواړي چې هغه زانګو کې واچي ویده یې کې، او مور بیا د کور په کارونو پسې ووځي کار وکړي، نو خپل ماشوم ته د ده د ویده کېدو دپاره ځینې سندرې وایي. اللهلو للو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو، اللهلو للو پشیمره د لغرو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو. په دې توګه باندې مور په ښي لاس باندې زانګو زنګوي، نو د مور دا للو للو ویل د ماشوم په روحیاتو باندې ډېر تاثیر کوي. ما ډېر داسې ځوانان لیدلي دي غواړي چې ځان ویده کړي، حتی مور ته وایي چې ته مې مورې په دغه ویښتانو کې لاس راوبږه چې د ما ته خوب راسي. ځوان زوی هغه د مور محبت
هیڅ کوي دا وید کیږي.
دی وایي که څه هم په لیکنی ادبیاتو کې دغه سندرو ته یو څه کار شوی، خو بیا هم لا ډیر کار ته اړتیا ده تر څو دا سندرې نورې هم خوندورې شي. د علوم اکاډمۍ بل غړی څیړنوال عبدالحادی ساپی وایي چې د میندو سندرې له خپلو ماشومانو سره د یوې ناپایې او بې توله مینې نښه ده.
په یو حدیث شریف کې راځي، وایي د الله جل جلاله دروازه د عرش په څو وختو کې خلاصیږي. یو هغه وخت دی چې د کعبې شریف دروازه خلاصیږي، او دویم هغه وخت دی چې یو پلار یا مور د خپل اولاد سره مینه کوي. دغه حالت دومره د الله جل جلاله خوښیږي چې د خپل دروازه د عرش خلاصیږي. مسایل چې د مینې نښه او نښانه دي، موږ او تاسې په ژوند کې په مختلف اشکالو باندې وجود لري. یو د هغو څخه للو وایل، یا د ماشوم په غېږ کې نیول، یا په سر باندې لاس کشول. اوس تاسې ګوري، لاس کشول په سر باندې دومره زیات تاثیر لري، سبحان الله، د روانشناسي لحاظه. وایي که تاسې غواړئ چې با شخصیت او با اعتماد به نفس اولادونه ولري، دوی په غېږ کې ونیسي. کم فکر اوسي، موږ او تاسې په اطرافو کې کله چې ماشوم وړکی اوسیږي، دا ورته زده کوي چې الله ووایه. دغه للو الله الله هغه وخت چې مور غوښته چې دا ماشوم هغه مشکل چې لري هغه رفشي، خصوصا بعضی وخت که مشکل صحی ولري ماشوم، نو دې لپاره د الله الله چورته وایي. د روانشناسي لحاظه، د علمي لحاظه، د قرآن عظیمشان آیات دی، هغه ځای کې چې د الله جل ذکر وسي، الله هلته نظر د رحمت.
د الله او یا هم د للو للو الفاظ ولې زیات تاثیر لري؟ خاغله ساپی په اړه وایي،
حداقل یو ځل روزانه هغه ماشوم چې وړکی دی، که پلار رسي که مور رسي، داسې یو ترانه ورته وایي چې هغې باندې تاثیر وکړي او ودو وسي. په جنت کې یو د هغه مواردونه چې نعمت دی د جنتیانو نه، د جنت د ونو ترانه دی چې دغه لا اله الا الله، الله جل جلاله کله چې نعمتونه د خپل بندگانو ته په جنت کې ورکوي، یو دغه نعمتونو نه د لا اله الا الله دغه ذکر د جنت د ونو په واسطه دی چې د خپل پاڼو په واسطه ده لا اله الا الله وي. نو دا د الله جل جلاله یو نعمت او سکون او اطمینان او یو عزت دی. دغه للو چې دومره تحصیل لري، د هغې ځای حتی دغه ناز ورکول او ترانه وایل په حیواناتو باندې تحصیل لري. عینی واقعیت باید داشته وایم چې ما یو زوی دی، تقریبا یو کلن دی، کله چې د هغې د خوب وخت راځي، دا للو للو دومره هغې باندې ښه لګېدلی. زه خپله وایم د خوب وخت چې کېږي دی چې د خوب ځای ته ځي، بیا په جګ آواز باندې دا وایم درست ویده کېږي. نو دغه ماشوم د خپل په هغه معصومانه او ماشومانه ژبه باندې راځي، دا للو للو په خپله ژبه ماته یو څو دقیقې زمزمه کوي چې یعنې دا للو ماته ووایه چې زه ویده کېږم. پس هغې چې بیا زه للو للو ورته وایم، بیا ډېر ښه په خوب باندې ځي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
تب گرزی داس کل سب مور مائے چمی اوس ویل کیتلے سب مل مائے جنا زمین چل پورا پور تویسی تب نیرا وطلے سب مرنی خڑے خورے باپ بابا دے امباروی ہر سڑے بکرومی خلے سب مرنی سب ہے شم قرار مر گئے
سر خاندی بکول کلیس بمڑی مائے بیل مانا ما سوگل در زین خواڑی ما تو زادر تا بس لیس بمڑی چپٹی رشتو میں ہیر نکل جانا ہے داست آیا نگیر ساتھ لے زب مرلی چپ خبر میں تیرے گی خدا دے پارا ہے شما تخلی سب مرمائے کنور ہی سنوی چی مالا را را درونے خڑ خیبر خو جید لے سب مرمائے